بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخونکه او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دا تهران دا پختو خبرونه خوگو منوالو حامد سیماب سره دا نور انڈی والا نو خواه او نیک مرغا ورز در تغواڑی دوستانو نن د زیارت ورځ پنځشنبه د 1400 هجری المریز کال د زمری یا اسد میاشتې یو اشتمه د 1400 در څلويختم هجری قمری کال د محرم د میاشتې دریمه او د 2018 میلادي کال د اگست 12 نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې در تسیمې زونړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې د کورونای بحران د کنټرولولو او د ټولو د رول لوبونې ته د اړتیا په باب ده. بیا هم د سلامتیا خبرونه په اړه 19 پروګرام دراوړو. بیا هم د تلپاتې وګمو په باب زموږ په ننني چشمنداز کې ننننۍ برخه اوریدلی شي او همدار زموږ په بل ننني چشمنداز کې هم د عراق او د امریکا د مشرانو د وروستۍ موافقې د ارزونې په اړه ځانګړی مطلب هم درابرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې parsoday.com/ps هم درسره نوٹ کړی او په دې اډرس باندې زموږ وروستۍ سیمیز او نړیوال خبرونه اوریدای شي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. بازار کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په ایران کې پوځ او سپاه پاسداران له کورونی بحران سره د مقابلې لپاره درست توان کاروي. اشرف غنی وایي په افغانستان کې د شیعه او سنی وحدت بې مخی نه دی. د افغانستان ولسمشر دغه راز ویلي درست افغان جهادي قوماندانان دي د طالبانو په ضد راپورته شي. غزنی ولایت هم د طالبانو منګولو ته ولوېده او د مقاومت ملاتړي دي د رسندوی او نفسیاتي جنگ په باب زیر ووسی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای وی وړې شان د مې ورسته لاول سره د روغتیایی او درملنې په حوزو کې درست توان کارو. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د پوځ عمومي قومندان د ایران د پوځ قومندانانو او د پوځ د روغتیایی دفاعي غونډونو ته حکم ورکړی چې لاول سره د مرستې لپاره د درملنې او د روغتیایي چارو په مختلفو حوزو کې د پوځ درست توان وکاروي. له کورونای بحران سره د مقابلې لپاره له خلکو سره د مرستې په باب د وسلوال ځواک د واردېدو د اهمیت په اړه د درستو قواو د ستر قومندان د فرمان په اجرا پسې د پوځ عمومي قومندان سردار موسوي د پوځ مرستیال غږ ملونکي امیر البحر حبیب الله سیاري او د مځکني هوایي او هوا فضا ځواک او د سمندري ځواک قومندانانو ته حکم ورکړی د پوځ درست توان دی وکاروي څو له ول سره د درملنې او روغتیایي چارو کې بشپړ مرسته وشي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ایران او نړۍ کې د کورونای بحران له ترنګلي کې دا سره په یو وخت له کورونای منحوس ویروس سره د مقابلې په اړه په ایران کې یو فوري او لومړنی موضوع بللی ده. همدارز د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی هم نن د ایران د روغتیایي چارو له وزیر سید نمکی او د مستضعفینو د بسیجي ځواک له قومندان غلام رضا سلیمانی سره په ګډې ناستې کې ویلي دي باید له کورونایي ویروس سره د مقابلې لپاره بیا کوټلې هلې ځلې پیل کړو او ولس ته ملي بلنه ورکړو څو درست ولس وارد شي. د سپاه پاسداران عمومي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې د ایران ولس تر ټولو سخت بحرانونو نه تیر شوی ویلي دي بیا هم باید دغه روحیه نندارې ته وړاندې کړو. دا سردار سلامی په وینا اوس بیا جهاد او انقلاب ته اړتیا لرو او لستر جهاد سره باید له دغه منحوس ویرو سره مقابله وکړو. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې دغه غونډه د اسلامي انقلاب او معظم لارښود په فرمایشاتو پسې ترسره شوي وویل، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تیرې ورځې وینا له کورنۍ بحران سره د مقابلې لپاره ملي جهاد ایجنډه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود چهارشنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې د اسلامي ایران مسولانو ته د خطاب په پیغام کې له کورنۍ ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د کوټلو دندو او فیصلو په کولو ټینګار کړی او ویلي دي د وارداتو او د داخلي تولید له لارې او په بله هر ممکنه بڼه دی د ولس لپاره واکسین تامین کړي. په ایران کې کورونا وحشي ویروس نور 1518 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دغه هیواد کې په کورونا وحشي ویروس د نورو 1518 ککړو کسانو د مړینې خبر ورکړی ویلي دي. له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 6,225 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې همدا راز ویل شوي، په 1324 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس 9,040 نور کسان هم ککړ شوي چې له دوی سره په درست ایران کې تر دې دمه په کورونا د ککړو کسانو شمیر 4,300,000 تنو ته رسیدلی دی. البته په درملنو پسې تر دې دمه 3,600,018 تنه هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. همدارز ویل شوي، په ایران کې تر دې دمه 1,018,216 ډوز واکسن هم پچکاري شوی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان په مزار شریف کې د ایران کونسلیټ په موقته توګه وتړل شو. ایران خبری اجانس راپور ورکړی، د افغانستان په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلیټ په دغه ولایت کې د نښتو په سختېدا پسې په موقته توګه تړل شوی او کابل ته منتقل شوی دی. په مزار شریف کې د ایران د سر کونسول نن د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي، د افغانستان په شمالي سیمو کې د نښتو په سختېدا پسې او په مزار شریف کې د ځینو احتمالي ناکراریو په رامنځته کېدا پسې فیصله شوې د محدودې مودې لپاره د خپلو ماموریتونو د ترسره کولو او خدماتو د رسولو په موخې سره خپل فعالیتونه په موقته توګه له مزار شریفه کابل ته منتقل کړي. څرګنده ده د شرایطو په ښه کېدا سره به دغه کونسلیټ په دغه ښار کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. له دې مخکې په هرات ولایت کې هم د ایران کونسلیټ تړل شوی و. یاد دی وی په 1400 لمریز کال کې په مزار شریف کې د ایران پر کونسلیټ د ترهګرو طالبانو حمله کړې وه او په نتیجه کې 9 کسان شهیدان کړي وو. په افغانستان کې د شیا او سنی وحدت به مخې نه زمو خبريال د صدای افغان خبری ایجنسی لکول راپور راکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن غرمه د ولسمشر په ماڼۍ کې د عاشورا د لسیزې د درنښ په باب د شیا عالمانو د شورا لغړو د جماعتونو د پلاو له استازو او د دینی چارو د تنظیم له عالی شورا سره په کتنه کې ویلي دي، د عاشورا پیغام د ازادۍ پیغام، د عزت سرلوړۍ او د ذلت د نه منلو پیغام دی او دغه پیغام نن سبا د افغانستان د ولس لپاره ډیر زیات اهمیت لري. اشرف غنی په افغانستان کې روان جنگ ته په اشاره سره ویلي دي، اوس باید پر ولس واضح او روښانه کړم چې حکومت د اسلامي ارزښتونو او کلتور مدافع دی او په داسې حال کې چې مقابل لور لا تاوتریخوالي او وژلو پرته بل هیڅ نه پیژندي. د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد پر دیني عالمانو غږ کړی، د محرم په لسیزه کې د افغانستان د ولس لپاره د شیا او سنی وحدت روښانه کړي او نن د ملي پیوستون، ملي وحدت او ملي مقاومت وخت دی او ضروري ده چې د غمیزو د مخنیوي لپاره د عاشورا له پاڅونه زده کړو. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په دغې کتنې کې د عاشورا د شپو ورځو پر رسیدا د افغانستان ولس ته تسلیت ویلې او د دغه هیواد اوسنی وضعیت یې د امام حسین علیه السلام د پاڅون له وخت سره پرتله کړی ویلې دي. د موږ اوسنی وضعیت او شرایط عاشورایي شرایط دي او باید ورڅخه د خپلې عاشورا لپاره څه زده کړو. غزنی ښار هم د طالبانو لاس ته ورغلی. زموږ خبرې الله راپور راکړ، د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي، د طالبانو ډلې د غزنی ولایت په مرکز غزنی ښار کې د ولایت ودانۍ، د پولیسو قوماندانۍ، زندان او څو نورو حکومتي ودانۍ نیولې دي. روسي راپور نه ښیي چې د غزنی ولایت شورا مشر نصیر احمد فخیری په خپل یو ټولنیز پیغام کې په همدا ورستیو کې ویلي د غزنی والی داود لغمانی له طالبانو سره په تفاهم سره له دغه خاره وتلې او د کابل په لور خوځېدلې ده. نور توضیحات له غزنی زمونږ د خبريال پر راپور کې په ګډه سره اورو.
غزنی دا ځل د نورو ورځو په خلاف له تیرې ورځې را پدې خوا نن سهار پکې سخت جګړه روانه وه. بالاخره نن مخکې له غرمې د افغان دولت له کنټروله ووت او د طالبانو په واک کې راغی. د وسله والو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنۍ ته په یو پیغام کې ویلي چې غزنی د طالبانو په واک کې شو او لسګونه افغان ځواکونه ووژل شول او د غزنی د والی محمد داود لغمانی او امنیت قوماندان فضل احمد شیرزاد په ګډون زیات شمیر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم شول. قاري یوسف احمدي رسنۍ ته په پیغام کې لیکلي چې د غزنی والی او امنیت قوماندان ته لار ورکړل شوه او مرکز کابل ته روان شول او طالبانو ته ګڼ شمیر وسلې وسایط او نظامي تجهیزات په لاس ورغلي. له دې سره د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم طالبانو ته د غزنی د والی او امنیت قوماندان تسلیمېدل تاییدوي او د غزنی د سقوط یوازینی سبب هم د غزنی والی یادوي.
نن سهار والی او قوماندان امنیې خپل ځایونه پرېښودو ځکه مخکې طالبانو سره خبرې کړې وه او له ډېره وخته په جریان کې وه. اول چې دا والی غزنی ته راغی له رئیسانو ولسوالانو امنیتي ځواکو سره یې راواخیسته او زیاتې پیسې له مرکز او امنیت ملي یې واخیستې. دې په خاطر چې دغه خلک پرې اکمال کوه او خلک پرې تشویق کړه هغوی ټولې په جیب کې واچولې. والی ولایت پرېښود، بیا قومنداني پرېښود، سوکه سوکه نور ساحات هم راټول شو. اوس پکت یو لیوا پاته ده او سپر یک کتاب پاته ده. نور غزنی ټول د طالبانو په لاس کې ده او ما بس یې هم مات کو. والی قومندان امنی روزی سر ته طالبانو ته ورلو ورې ورته تسلیم شو او کوم پیسې سره دولت وړې ویغه هم امنیتي ځواکو دغه ته ور نه کړې. غټ مشکل والی جوړ کو او والی خبره وکړه. والی ورغی سره له قومندان امنی طالبانو ته تسلیم شو.
د یادول ورده چې غزنی د افغانستان لسم ولایت شو چې شاوخوا دی ویونی په ترس کې طالبانو په خپل واک کې راوست. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
وروستی راپورونه ښیي چې د غزنی والی سره د یو شمېر سلاکرانو او نورو ملګرو سره یو ځای په میدان ورده کې کابل ته د تلو په وخت د غزنی د خیانت په تور حکومتي ځواکونو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر په بلخ ولایت کې له سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو له استازو او جهادي قوماندانانو سره په یوې ناستې کې ټینګار کړی له طالبانو ډله سره په مقابله کې د مقاومت وکړي او درست جهادي قوماندانان دې له طالبانو سره مقابلې ته راپورته شي. په دغه ناستې کې چې مارشل عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، جمعه خان همدرد هم پکې ګډون درلوده. اشرف غنی ورڅخه غوښتي لا یو بل سره په تفاهم سره د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي او دغه ټلې ته د پرمختګ اجازت ورنه کړي. اشرف غنی هم دار ازله پوځي قوماندانانو هم غوښتي دي درس پوځي تجهیزات د ولسی ځواک په اختیار کې ورکړي او د افغانستان د شمال جنگي قوماندان هم مارشل دوستم ته سپارل شوی ده او له نورو ګوندونو څخه له هغه سره د ملګرتیا غوښتنه هم شوی ده. جهادي شخصیتونه او سیاسي ډلې ټپلې په داسې حال کې په بلخ کې سره غونډ شوي چې د افغانستان له نهو شمالي ولایتونو څخه یوازې بلخ او فاریاب دوه ولایتونه له حکومتي ځواکونو سره په اختیار کې دي او په دغو دواړو ولایتونو باندې د طالبانو حمله په زیاتېدا دي. یو امریکایي ډیپلوماټ چې غوښتل یې نامه یې وانخستل شي په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د امریکا حکومت هڅه کوي په کابل کې خپل سفارت وتړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ماته خوړلې جنگ اصلي لوبغاړي امریکایي حکومت په کابل کې د خپل سفارت د چوټي کولو په ارزونې بوختې، د امریکا خارجه وزارت هم په کابل کې دغه هیواد سفارت د چوټي کې د احتمال رد کړی نه دی. په عین حال کې د امریکا جنگ وزارت پینټاګان پرون د افغانستان د امنیتي وضعیت لا خرابېدو په باب په یو ظاهري خفګان سره د طالبانو ډلې په وسیله د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو او دغه ډلې د وګړو په پرمختګ اندېښنه ښودلې او ویلې دي طالبان له امریکا سره د قطر د موافقې خلاف ورزي کوي. امریکا په داسې حال کې په کابل کې د خپل سفارت بندولو او په افغانستان کې د انساني حالاتو په خرابېدو اندېښنه څرګندوي چې هېره یې کړې ده. په دغه هیواد کې له ماته خوړلې دوو لسیزو پوځي شتون سره نه یوازې په دغه هیواد کې د جنگ پراختیا او ناکراریو زیاتېدا ته لمن وهلې ده او حتی طالبانو ناکامولو خپل ځپلو قدرت یې هم درلودو خو دا کار یې نه دی کړی او اوس داسې ده چې د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه نه ولایتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په نه تعقیبونې له طالبانو سره د امریکا پټه موافقه شوې ده. زموږ خبریال د آریانا نیوز خبري اژانس له کوله راپور راکړی، د امریکا د جاسوسي ادارې یا سی آی ای یو پخوانی مسؤول مقام د هیګ په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جنایتونو د نه تعقیبولو لپاره له طالبانو ډلې سره د دغه هیواد تر پردې شا د موافقې خبر ورکړې. رابرټ راین سره د خپلو یو شمېر تالی څټو چې تر کلونو پورې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي، په خپل یو لړ څرګندونو کې ویلي دي واشنگټن په هیګ نړیوالې محکمې زیات دبونه اچول، خو ځکه یې په افغانستان کې د جنگ د دوام او د دغې نړیوالې محکمې د غړو د ګواښلو او بایکاټولو په دوو حربو سره هڅه کړې دغه دوسیه له طبیعي حالته وباسي. د هغه په اعتراف په افغانستان کې د جنگ سختي ده په بشپړ ډول د امریکا په ګټه ده، او دا د سپینې ماڼۍ یوه موخه ده څو نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو عمومي افکار او هیګ نړیواله محکمه په افغانستان کې له خپلو جنایتونو ارزونې وغړوي. امریکا په 2000 کال کې د هیګ نړیواله محکمې د څارنې له مشرې فاکسیو موچوکو د دغه محکمې ځینې نور چارواکو سره یو ځای بایکاټ کړی و. د افغانستان ترنګلی حالات د امریکا د غلطو سیاستونو نتیجه ده. ارنا خبری اجانس راپور ورکړی، د افغانستان لومړی وزیر عمران خان په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي امریکا په افغانستان کې لامه ته خوړلي 40 کلن فوجي شتونه وروسته په پاکستان دباو زیات کړی چې د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د پاکستان لومړی وزیر زیاته کړې له افغانستانه د امریکایي فوجانو له وتلو وروسته به په پاکستان کې د امریکایي فوجان هیڅ مرکز او اډا ونه لري. عمران خان ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د هیچا پلویتوب نه کوي. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ خبرې اترې بندون ته رسیدلي او په دغه هیواد کې ترنګلتیاوې اوج ته په رسیدا دي، یو ځل بیا ټرایکا یعنی امریکا، روسیا او پاکستان په دوهې کې د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرې پیل کړې، خو ځینې سرچینې وایي طالبان د دغو روانو خبرو اترو ته چې نن یې وروسته ورځ ده هیڅ مثبته ګروهنه نه ښیي او یوازې ظاهري شتون پکې لري. دا مقامات ملاتړي دي د نفسیاتي او رسندوی جنگ ته زیر ووسی. زموږ خبريال راپور کړی د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د دې خبرې په کولو سره چې په لبنان کې د بحران د رامنځته کولو لپاره یو شمېر کسان بازار ګرم کول غواړي، د مقاومت ملاتړ وغوښتل د رسندوی او نفسیاتي جنگ دی بې اهمیته ونه ګڼي. الله خبري سایت راپور ورکړی، حسن نصر الله د محرم د دریمې شپې په مناسبت په خپل وینا کې د مقاومت ملاتړو ته په خطاب کې د واقعیت په نقل کولو کې د صداقت په اهمیت باندې په ټینګار سره ویلي دي. لا بل سره د نظر اختلاف په هغه کس د يرغل په معنا نه دی. هر هغه انسان چې خپل نظر وړاندې کوي احترام یې محفوظ دی او د هغه د سپکاوي اجازه نشي ورکول کېدلی. سید حسن نصر الله د دې خبرې په کولو سره چې هر یو دینی روحانیون او د رسنې اصحاب که د سیاست په باب خبرې وکړي هغوی ته د ځواب حق موجود دی. د مقاومت ملاتړي د نفسیاتي جنگ په وړاندې پیاوړتیا ته وبلل او دغه راز یې د نظر په اختلاف پسې نورو کسانو د سپکاوي نه کولو سپارښتنه یې وکړې. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي ټینګار کړی، د موږ هیواد پر ډېرې حساسې مرحلې او د یوه اوږده او سخت جنگ باندې بوخت دی. د مقاومت ملاتړي باید زیر ووسی او هر یو د سطحي مسؤلیت په غاړه واخلي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوسه مخبل سیاسی تبصرہ دراورو چې په ایران کې د کرونی بحران د کنټرولولو او د ټولو رول لوبونې ته د اړتیا په باب ده. د اسلامی انقلاب موظم لارښود په ایران او نړۍ کې د کرونی بحران له ترنګلتیا سره په یو وخت لا کوویډ 19 ډوله ناروغۍ یا هم هغه کرونی ویروس سره مقابله په ایران کې یو لومړنی او فوري موضوع بللی ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پرون د ایران د اسلامي جمهوریت مسولانو ته د خطاب په ټلویزیونی وینا کې له کورونای ناروغي سره د مقابله لپاره پر کوټلو فیصلو او دندو ټینګار کړي او ویلي دي واکسن د وارداتو او د داخلي تولیداتو لارې او په هر ممکنه بڼه د خلکو لپاره تامین شي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود له کورونای ناروغي سره د مقابلې په لومړنیو میاشتو کې د وسلوال ځواک پیاوړي او جدي شتون ته په اشاره سره روښانه کړی ده. وسلوال ځواکونه اوس هم بوخت دي خو باید په خپل ټول توان سره له خلکو سره مرسته وکړي. په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې په یو وخت د کرونا وایرس د ډیلټای بڼې پراختیا د کرونا ناروغي حالات نور هم ترنګلي کړي دي. د ډیلټا وایرس د خوریدا قدرت د کووېډ 19 ډول ناروغي د مخکینیو وایرسونو څخه ډیر زیات دی. د کرونا واکسن په پچکاری کولو سربیره د کرونا د ډیلټای وایرس د کړې د غوڅولو لپاره د خلکو لخوا د روغتیایي پروتوکولونو جدي او تر ډیره حده رعایتول هم ډیر ضروری دي. د کرونا په ضد واکسن په ځان له سر خلک د وژونکي کرونایي وایرس په وړاندې او په دوامدار ډول د حالت بدلونکي وایرس په وړاندې د خلکو دفاعي قدرت نشي زیاتولی او هم هغه راز له ماسک استفاده او د ټولنیزې فاصلې رعایتول ډیر ضروری دي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د کرونا 15 میڅپې په ورځ کې مړینې څه د پاسه 1500 تنو ته رسولې دي. لکه چې نن هم په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی او په دغه شان بحراني شرایطو کې د مختلفو ارګانونو هر اړخیزه ملګرتیا غږملتیا صرفیتونو کارول او درست روغتیایي او درملیز امکانات او هم د خلکو بشپړ ملګرتیا یوه ضروري چاره ده. د کرونا ډیلټای وایرس چټکه خوریدا او قدرت په پا پام سره که دغه وایرس د کنټرولولو لپاره زر تر زره په ایران کې درست ظرفیتونه و نه کارول شي نو په دغه هیواد کې به له موجوده وضعیت وتل ډیر سخت شي. د کرونا ډیلټای وایرس د منتقلیدونکي کړي د غوڅولو د درستو ډلو لخوا د واکسینیشن د چټکولو په مخې سره د کرونا واکسن د وارداتو لپاره ځنګړي تمهیداتو غوره کولو او د داخلي واکسن تولید ته پام د خلکو لخوا د روغتیایي پروتوکولونو په دقیق رعایتونه سره له موجوده وضعیت وتل ممکن دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خوړو او درملو د ادارې ویندوی کیانوش جهانپور بیګا په ایران کې د واکسینیشن د اندازې په باب د ایران لا نیوز خبری چینل سره په خبرو کې ویلې دي د ایران په اسلامي جمهوریت کې څه د پاسه 40% خلکو د کرونا واکسن لومړنی ډوز ترلاسه کړی دی. پر دې سربیره د خلکو د اقتصادي اړتیاو یعنی د احسان او نیکه کولو د پلان د برخې تامینې ده او د روغتیایي پروتوکولونو پر رعایتولو د دقیقې څارنې وړتیا روغتیایي او درملنې د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د درستو توانمنیو کارول د کرونا واکسن د پیچکاری کولو د چټکولو ترڅنګ د ایران اسلامي جمهوریت له اوسني کرونایي سخت او پیچلي وضعیت وستلې او د ټولنې لپاره د روحیې نفسیاتي او بدنی سلامتیا او آرامښت ډالۍ کولی شي. دغه ملګرتیا او بشپړ غږملتیا کولی شي په ایران کې د کرونا منحوس وایرس دغه څپانده او زیاتېدونکي لړۍ کنټرول کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
د روغتیا مجله
عزیزانو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم بیا زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د روغتیا د خبرونې په دوام کې د روغتیا مجله یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې د ملا تیر د ناروغۍ په اکله له تاسو سره ژغیږو. پام ووي چې په دغه خپرونه کې د ناروغیو د درملنې او د مخنیوي لارې چارې یوازې د عامه پوهاوي په لر کې وړاندې کیږي او د ډاکټر د تشخیص او د درملنې ځای نشي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو دوستانو، نخایی ټیومرونه داسې یو ډول غدې دي چې په هډوکو او د ملا د تیر په شوکې نخاو او د اعصابو په رشتو باندې راخیږي. دغه ټیومرونه کولی شي سرطانی او یا هم غیر سرطانی وي. البته په اکثرو مواردو کې د ټیومرونو اصلي منشا او سرچینه د ملا په تیر کې نه وي. دغه ډول ټیومرونه د بدن له نورو برخو څخه د ملا تیر ته ځان رسوي. ټول ټیومرونه او نخایي دانې کولی شي د درد، د عصبي ستونزو او حتی فلج سبب وګرځي. یو نخایي ټیومر که څه هم سرطاني نه وي، بیا هم کولی شي چې د ناروغ ژوند ته ګواښ ورپېښ کړي او د دایمي معلولیت سبب یې وګرځي. په دې خاطر د نخایي ستونزو سره د مخامخېدو په صورت کې باید فوراً ډاکټر ته مراجعه وشي.
نخایي ټیومرونه مختلف ډولونه لري، خو تر ټولو شایع درې ډولونه دي چې په ملا کې د درد سبب ګرځي. د ملا د مهرو ټیومر، انټرا دورال ټیومر او په نخا کې داخلي ټیومرونه، خو په عمومي طور په ملا کې ټیومرونه په دوو ډولونه ویشل کیږي. اول داسې ټیومرونه دي چې د ډیسک او یا هم د مهرو په یوه برخه کې راپورته کیږي او منشه یې هم د ملا په تیر کې ده. دوهم ډول یې بیا تو ژینیک سارکوم ټیومر دی چې د هډوکو تر ټولو شایع ټیومر ګڼل کیږي. اکثره نخایي ټیومرونه سرطانی دي او ورو ورو وده کوي. میتاستاتیک بیا د ملا د تیر یو بل ډول ټیومر دی. اکثره نخایي ټیومرونه سرطانی دي او د بدن له نورو برخو څخه د ملا په تیر کې خپریږي. په ښځو کې اکثره د ملا تیر ټیومرونه له سږو او همدارنګه د تیل سرطانه چینه اخلي. په نارینه کې بیا د ملا تیر ټیومرونه اکثره د پروستات له سرطانه رامنځته کیږي.
انټرا دورال نومې د ملا د تیر دغه ډول ټیومر د نخایي کانال دننه او له عصبي رشتو بهر وده کوي. دغه ټیومرونه اکثر سرطاني نه وي او په چټکۍ سره وده نه کوي. دغه ټیومرونه د نخایي پردې په چار چاپیره له مننزیوما څخه رامنځته کیږي. شوانوما ها او نورو فیبروما ها د عصبي غلاف ټیومرونه دي چې له نخا څخه د وتلي عصبي رشتو څخه سرچینه اخلي او اکثره غیر سرطانی دي او په چټکۍ سره هم وده نه کوي. د نخایي داخلي ټیومرونه دغه ډول ټیومرونه د ملا د تیر د نورو تومورونو په پرتله زیات شایع او عام دي. دغه ټیومرونه د نخا له دننه څخه وده کوي او سرچینه یې د عصبي سیستم حمایوي حجرات دي. دغه ټیومرونه اکثره د ملا د تیر په پورتنۍ برخې یعنی په مغزي کې
رامسته کیږي.
تر دې دمه د نوخایي ټیمورونو لاملونه پیژندل شوي نه دي، خو کېدای شي چې د جنیټیکل ناخوالو لامل رامسته شوي وي. د ملا د تیر ثانویه ټیمورونه بیا هغه وخت رامسته کیږي چې د بدن په نورو برخو کې لکه په پښتورګو او سږو کې سرطاني حجرات وده کړي وي. سرطاني حجرات په عصبي حجراتو کې په چټکتیا سره وده کولی شي، نو په دې خاطر چې د ملا تیر په اسانۍ سره ښکېلولی شي. نوخایي ټومرونه ډول ډول نښې لري، د مغزي درد، د ملا درد، په پښو او لاسونو کې د ضعف احساس، د متیازو په عادت کې بدلون او د ښکېل ځای په فشار ورکولو سره د درد زیاتېده، د شپې پر مهال د درد زیاتېده، بې اشتیایي، د وزن کموالی، اولټۍ او د بدن رپیدل د نخایي ټومرونو له عامو نښو نښانو څخه ګڼل کیږي.
گرانو دوستانو، د اعصابو او د مغزو ماهر ډاکټر له معایناتو وروسته ناروغ ته ډول ډول ټیسټونه لکه ټوموګرافي، د هډونو سکین، د ملا د تیر رادیالوجي، ام آر آی، سی ټي سکین او بایوپسي لیکي، ترڅو د ټیومر د ځای او له ډول څخه تشخیص سره مرسته وکړي. ډاکټر د ناروغ حالات او د ټیومر ډول ته په کتو سره ممکنه ده آپریشن، د وړانګو تھراپی یا علاج او یا هم د پړسوب ضد درمل تجویز کړي. د اپریشن یو طریقه دا سیدا چې د ټومر ځای نه سیرل کیږي او د امبولایزیشن په طریقې سره ترسره کیږي. ډاکټر د وینو هغه رګونه بندوي چې ټیومر ورڅخه تغذیه کوي. ډاکټر د کټر په وسیله یو بالون رګ ته ورننه کوي. اکثرو مواردو کې د اپریشن یا جراحه نه مخکې امبولایزیشن ترسره کیږي، ترڅو د اپریشن په وخت د وینو د بهیدو مخه ونیول شي.
د اپریشن یو بل روده او طریقه هم موجوده ده. په دغه طریقه کې باید ډاکټر د اپریشن په وسیله ټومور لری کوي. د ډاکټر د اپریشن په پروسه کې د ملا د تیر د ثبات او د درد د لری کېدو هڅه ده. کیفوپلاستی او ورته پروپلاستی استی د ټومور د لری کېدو د ودې او د دوی طریقې دي چې د ملا د تیر مهره تثبیتوي او د درد د لمنځتلو سره مرسته کوي. کله چې ټومور په یو مهره کې رامسته کیږي، نو په هغه برید کوي او په نورو مهرو کې خپریږي او د مهرو د ماتېدو سبب هم ګرځي. د اپریشن په یادو طریقو او رودو کې یو ډول سیمنټ د ملا مهروته تصدیقیږي.
بل طریقه ډیکمپریشن ده. په دغه طریقه کې د ټیومر یو برخه لری کیږي، ترڅو په نخایي مهرو باندې د عصبي رشتو فشار کم کړي شي او درد له منځه لاړ شي. په ځینو مواردو کې له غږیزو څپو څخه په استفادې سره ککړه مهره ماتیږي او بیا د اپریشن په وسیله لری کیږي. خو د اپریشن پر مهال له الکتروډونو کار اخیستل کیږي، ترڅو د ملا د تیر عصبونه ټیسټ کړي شي. رادیو سرجری، وړانګې تراپی او کیمیکل تراپی د نخایي ټیومرونو د درملنې لارې دي. په رادیو سرجری کې له وړانګو څخه کار اخیستل کیږي. د ملا د تیر له اپریشن او جراحي وروسته تقریبا 3 اونۍ وخت اخلي چې ناروغ خپل سلامتیا ترلاسه کړي. په دغه موده کې ممکنه ده ناروغ کس لنډمهاله بې حسي، خون ریزی او داسې نورې نښې تجربه کړي. خو اکثره ناروغان له جراحي وروسته فیزیوتراپی ته ضرورت پیدا کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
جوړ روغ او آباد اوسئ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم له موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00989121031.
تلپاتې وږمې.
ګلونه اوریدونکو السلام علیکم. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه عبدالمجید دورانی ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې مونږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په هکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله العظمى سید علي خامنئی لیتوګي درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغوی د امام علي له نظره د حکومت کم ارزښت ته اشاره کوي او د حکومت د منلو علت د خلکو اصرار او ټینګار ګڼي. د هغوی وینا ته ستاسو پام راغواړو. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام دا حکومت چې پکې درې لوی جنگونه وشول او په زرګونو کسان ووژل شول چې تاسو یې په نهج البلاغه کې کتل شئ، په داسې ټکو سره معرفي کوي چې دغه حکومت د هغوی په نظر کې ډیر سپک او وړوکی شی دی. دوی ابن عباس ته په خطاب کې وایي چې دا حکومت ماته د یو شلیدلي پیزار تر تسمې هم کم ارزښت دی. په یو بل ځای کې بیا د همدې حکومت په هکله فرمایي، هغه لوندواله چې د یوې بوزې له پوزې راوځي چې هیڅ ارزښت نه لري، دا حکومت ماته تر هغې هم کم دی. همداشان فرمایي، دا حکومت، دا طاقت، دا په تخت کې ناستل د علی لپاره تر دې هم کم او کم اهمیت دی. یو بل ځای دا چې ولی حکومت ومانه استدلال کوي چې ما ولیدل چې خلک راغلل، ټینګار کوي، له ما سره د خپل مرستې وعده کوي، ومې منله. بیا هم د استدلال په مقام کې فرمایي، خدای تعالی عالمانو ته او هوښیارو پوهانو ته ځنی فرایض ټاکلي دي چې د ظالم په موړوالي او د مظلوم په لوږه صبر ونه کړي او وې نه زغمي. دا هغه سیزونه دي چې امیر المؤمنین د حکومت لور ته بیایي، یا د هغو کسانو په مقابل کې چې د هغه په خلاف بغاوت کوي، مقاومت ودریدو او حتی پوځي جنگ ته کشوي. کنوی حکومت د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام لپاره هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري. ران اوریدونکو د تلپاتې وږمې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضوره رخصتیږو.
د عراق او امریکا د موافقه جاج.
عزتمن اوریدونکو عزمو سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی عزیزانو. د عراق او امریکا د موافقې جاج ترنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د جولای په شپږویشتمه نیټه په واشنگټن کې له عراق د امریکایي ترهګرو عسکرو د وستلو د موضوع په اړه موافقه وکړه. مصطفی الکاظمی په کومو شرایطو کې امریکا ته سفر وکړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې باید دغه مهمه موضوع ته اشاره وشي چې د کاظمی لومړی وزارت د عادل عبدالمهدی حکومت پر ضد د دوه داخلي او بهرنیو عواملو د دسیسې نتیجه وه. همدارز مصطفی الکاظمی په داسې شرایطو کې لومړی وزارت ته رسیدلی و چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قدس د قماندانانو د شهید سردار سلیمانی او د عراق د حشد الشعبی د نائب ابو مهدی المهندس د تیرور حکم صادر کړي وو او د مقاومت د دوو قماندانانو پر ضد دغه جنایت چې لا دایشي تر هغه سره په مبارزه کې ډیر مهم رول درلود د 2000 میلادي کال د جنوري په 15 د بغداد هوایی ډګر سره نږدې تر سره شو. دغه جنایت له عراق د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره د عراق د پارلیمان د 2000 میلادي کال د جنوري د بل او د عراق په بیلابیلو ښارونو کې د امریکایي ضد روحیې د پراختیا او د مقاومت ډلو او امریکایي ترهګرو عسکرو ترمنځ د بیا بیا نښتو سبب شو. په دې اساس قدرت د عراق د لومړی وزیر مصطفی الکاظمی پر رسیدا سره د بغداد او واشنگټن ترمنځ درز زیات شو او هغه دنده درلوده له امریکا سره د اړیکو ډول او همدارنګه په عراق کې د امریکایي ضد داخلي غوښتنې کمې کړې. د دې عمله له امریکا سره د عسکرو د وتلو په چورلیستوب ستراتیجي کې خبرې اترې د کاظمی حکومت په ایجنډا کې راغلی چې لومړی پړاو یې په جون، دوهم پړاو یې د 2000 میلادي کال په ستمبر، دریم پړاو یې په اپریل او څلورم پړاو یې هم د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې ترسره شو. د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی په شخصي توګه د دوهم او څلورم پړاو د ترسره کولو لپاره امریکا ته سفر او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د 2000 میلادي کال د ستمبر په مذاکراتو او په ورستیو کې هم لا جو بایدن سره خبرې اترې وکړې چې نتیجه د جولای د 26 نیټه موافقه وه. د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی په داسې شرایطو کې په جولای کې امریکا ته سفر وکړ چې عراق په ورستیو اونیو کې د امنیتي سیاسي بدلونونو په حال کې وو. د حشد الشعبی ځواکونو پر ضد د امریکا د غالمانه حملو زیاتی ده، د داعش د احیا پروژې تعقیبول، د داعش ترهګرو په وسیله د برېښنا د ستنو تابع کول، د صدر خارجي په الوهیلات بازار کې ورسته ترهګر اقدام چې د سلګونو کسانو د ژوبلیدا وژل کې دا سبب شو، او همدارنګه د دغه هیواد له پارلماني انتخاباتو سره اړوند موضوعګانې، دا ټول د عراق د امنیتي سیاسي حالاتو د خرابیدا او د بدلونو د پیچلتیا خودنه کوي. په دې اساس مصطفی الکاظمی هڅه وکړه له دغه سفره لږ تر لږه د عراق دننه له امریکا سره د تاوتریخوالیو د مدیریت او همدارنګه د خپلې سیاسي څیرې د مطرحولو لپاره استفاده وکړي. په داسې شرایطو کې د کاظمی او بایدن ترمنځ موافقه لاسلیک شوه.
عزیزانو بل پختنه داده چې د موافقه محتوا څه ده او په دې اکله کومې لیتوګي مطرح دي. هم هغه ډول چې د لورو په بیانیه کې راغلي مقرره شوه د روان میلادي کال تر پایه پورې له عراق د امریکا جنگي عسکرو ووزي او یوازې ځینې عسکر د عراقي عسکرو د روزلو لپاره پاتې شي. پر دې اساس اصلي ټکی دا دی چې د دغه موافقې د پاره د عراق د پارلمان د 2000 د جنوري د 15 له مصوبې سره په تضاد کې ده چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار لري. حقیقت دا دی چې د امریکایي عسکرو د وتلو پر سر د عراق دننه اجماع نه لري او په کلي ډول درې لیتوګې موجود دي. که څه هم ځینو رسمي چارواکو د امریکا د جنگي عسکرو د وتلو هرکلی وکړ، خو له دې سره په یو وخت په عراق کې د قدرت د انډول لپاره د امریکا شتون ضرورت بولي. دا په داسې حال کې دی چې د مقاومت ځینې ډلې له موافقې په هرکلی سره هغه په امریکا د نهایي ګوزار لپاره لومړی ګام بولي او ځینو ډلو هم دغه موافقه اساسا یوه دوکه او سیاسي دسیسه وبلله.
ایزنو په دغه موافقه سیاسي غبرګون نه څرنګو لایراکی شخصیتونو او مقاماتو پرته بهرنی رسندیو او شناندو هم په دغه موافقه غبرګون وخود او تقریبا د شننو چورلیز دا سیده چې هم پا امریکا په اسانه سره له عراق نو وزي او د عراق اوسنۍ حکومت د امریکایي عسکرو د وتل په حقیقي ډول نه تعقیبوي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر ډګلس سیلمن په ډاګه وویل چې امریکا له عراق د عسکرو وستل نه غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په جوته ولیکل امریکا لا عراق د شاتګ نیت نه لري او په واشنگتن کې د مصطفی الکاظمی خبرې اترې یوازې په عراق کې د امریکایي عسکرو د کارندوالي د سوري بدلون لپاره ترسره شوې. الاخبار ورځپاڼې هم دغه پیښه له عراق د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره د غوښتنو پیکا کول بولي او ټینګار کوي چې د کاظمی حکومت په دغه موافقه سره هڅه وکړه کیدی شي وکول شي له عراق د نیواګرو عسکرو د بشپړه وستل لپاره غوښتنه کوونکي ځواکونه غلي کړي. دا الاخبار په شننه کې راغلي چې عراقي نیواګران د مستشاري ځواکونو تر نوم لاندې هڅه کوي عراقیانو تر منځ خپله د نیواګرۍ زشته څیره ښکلی وښیي. د صابرین نیوز په نوم د عراق د ولسی بسیج ټیلیګرامي چینل هم په سخت غبرګون کې ټینګار وکړ هیڅ امریکایي عسکر به ونه وځي، په کاغذ باندې به دا غرول بدل شي. صابرین نیوز د څو پیغامونو په خپرولو سره ویلي چې هغو به له امریکایي عسکرو سره مبارزې ته دوام ورکړي او زموږ په شرایطو وتل لا هشتېږې استفاده وکړه.
لدی چې ورتیر شو آیا د وتلو موافقه حقیقی ده کنه؟ هغه له عراق د وتلو لپاره د امریکایانو د سخت ګیرېدا پیاوړې نښه بللې شو چې د مقاومت د سردارانو د ترور له جنایت وروسته یې بڼه غوره کړه. امریکایي عسکرو له 2003 میلادي کال راهیسې په عراق کې وو او له لسګونو زره عسکرو کابو 2500 عسکرو ته کم شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما د 2009 تر 2011 میلادي کال پورې ډیره هڅه وکړه تر څو د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو خنډ شي، خو د هغه وخت د حکومت او پارلمان او د عراقي ولس مقاومت د دغو هڅو د ماتې سبب شو او ځینې امریکایي عسکر هغه وخت هم د مستشاري عسکرو په توګه په عراق کې پاتې شول. په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش د په ظهور سره یو ځل بیا یو شمیر امریکایي عسکر له داعش سره د مقابلې په پلمه عراق ته ورغلل. د کاظمي او بایدن په موافقه کې هم مقرره شوه یو شمیر عسکر د مستشاري عسکرو په چوکاټ کې په عراق کې پاتې شي. د روان میلادي کال له پای وروسته به د امریکایي عسکرو کارچاري بیلګه وخیي چې هغوی په عمل کې مستشاري عسکر دی یا هم هغه راز جنگي عسکر. له نیواکه وروسته په وروستیو دوو لسیزو کې د عراق تاریخ ته کتنه ښیي چې کله ولسي مقاومت ډلې له عراقه د امریکایي عسکرو په ویستلو کې خپل غوښتنې تعقیب کړي، د دغه هدف تر بشپړه او نهایي نتیجې ترلاسه کولو پورې به هڅه وکړي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی، خو له دې مخکې چې تاسو سره خوده پامانی وکړو یادونه کوو چې زمونږ د سایت ادرس تر سره ولیکې parstoday.com/ps. زمونږ په دغه ادرس باندې تاسو د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې همدارس د تاسو پر لیکونو، برېښنا لیکونو، ایمیلونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي. همدارس په دې سایت باندې تاسو عقیدتي، کلتوري، سیاسي مطالب، همدارس ډېر جالب مطالب هم لوستل شي، هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. تاسو په لوی او متعال خدای سپارو. یو ځل بیا پارس today.com/ps در سره حتمان ولیکي.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاگ. عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونہ ہم پائے ترسی گی تر بل خبرونہ پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑے والو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو. پلوی او نیامن خدای مسپارو. اللہ ممل او مل کرے.